السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صادق رښتنه يم د ازادي رادیو مجله د خبرونه زیاته برخه جوړوي خو ځینې ریپورټونه هم لرو په ریپورټونو کې به واورئ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکرو لپاره خپل شرایط مشخص کړي خو اوس له سالم احمد صالح څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو
په یوه څېړنه کې ویل سوي چې په تېرو نهو میاشتو کې په هلمند کې تر وسه زیات ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي د ننګرهار چارواکي وایي چې په چین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش ډلې ته مرګ ژوبله اړولې ده د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د سې شمې په ورځ له خپل روسي سیال سره په زیورخ کې ګوري د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تېرو نهو میاشتو کې په هلمند کې تر وسه وضعیت ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي دغه کمیسیون پرون وویل د تېر میلادي کال د مارچ له وروستیو راهیسې لږ تر لږه 222 ملکیان وژل سوي او تر 1500 زیات نور ټپیان سوي دي خو د هلمند چارواکي بیا دغه شمیر له مبالغې ډک ګڼي د هلمند د ولي ویاند عمر ځواک د افغانستان رسنیو ته ویلي د تلفاتو په دغه شمیر کې مبالغه سویلې ده مبالغه سوي ده د سخت امنیتي وضعیت له کبله غیر دولتي مؤسسې په دې ولایت کې لږ فعالیت لري وسله والو طالبانو په هلمند کې چې ناامنه ولایت ګڼل کیږي خپل بریدونه په دې وروستیو کې زیات کړي دي د ننګرهار چارواکي وایي په چین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش ډلې ته مرګ ژوبله اړولې ده د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه حملې پرون ناوخته او تېره شپه سوي دي ده وویل په هغه برید کې چې پرون د اچین ولسوالۍ په څو سیمو کې د بې پیلوټ الوتکې لخوا سوي په نتیجه کې د داعش ډلې لس تنه وسله وال وژل سوي
لس مخالفین په چوبه چل شوی دی تدیر بلا لخوا نه ده چې په دغه وژل شو کې کوم کسان دي هغه راپورونه چې خواره شوي دي چې کومې په دې پېښه کې د داعش مشر وژل شوی دی تر اوسه پورې مطلق ډول زموږ سره فریاد معلومات نه دي شوی شوي مو دا خبر نه تاییده وو
په ځینو راپورونو کې ویل سوي وه چې په دغه برید کې د داعش ډلې یو وتلی مشر حفیظ سعید هم وژل سوی خو د ننګرهار چارواکي دا مسله ردوي یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې په دې هوایي برید کې د لشکر اسلام ډلې د مشر منګل باغ زوی اجنبي او د داعش ډلې یو سیمه ییز قمندان شمس هم ټپیان سوي دي بلخوا د ننګرهار د والي ویاند وایي چې تېره شپه په هسکې مینې ولسوالۍ کې هم پر ځینو سیمو د افغان قواو هوایي بریدونه سوي چې د تلفاتو دقیق شمېر لا معلوم نه دی په سیمه کې باوري سرچینې وایي چې په دې ولسوالۍ کې تېر شپې برید د داعش ډلې 15 وسلوال وژلې دي د امریکا حکومت بنن څلور جنگي ای نه ویشت ډوله الوتکې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ویل چې دغه پرمختللې الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته کوي
دا
څرخی الوتکې نه بلکې څلور ای نه ویشت ډوله جنگي الوتکې دي چې د کابل هوایي ډګر ته راورسیږي
تر دې مخکې د هند حکومت د افغانستان له دفاع وزارت سره د څلورو جنگي څرخیل وتکو مرسته کړې وه هندستان او پاکستان هغه خبرې وځنډولې چې په پام کې ونند د دوړو هیوادونو ترمنځ وسی دا خبرې په داسې حال کې ځنډول کیږي چې دوی اونې مخکې د هند پر یو هوایي ادا وسلول برید وسو د هندستان په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پر پوځي ادا برید د هغې ممنوع سختریزي ډلې لخوا سوی چې په پاکستان کې ډیره ده اسلام آباد د نوې ډلې د رضایت لپاره د چهارشمې په ورځ د جیش محمد ډلې د ګڼو سختریزو وسلوالو د نیولو خبر ورکړ او ویلې وه د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ به خبرو ته بل مهلت وټاکل سي اخوا د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سوارا پویل دغه خبرې به په نږدې راتلونکي کې وسی خو نوموړي کومه نیټه مشخصه نه کړه داسې اندېښنې هم سچې د پټانکوټ پر هوایي اډه د دوو اونیو مخکې برید له کبله شاید دغه خبرې ځنډېدلې وي په هغه برید کې و هندي عسکر وژل سوي وه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د سې شمې په ورځ له خپل روسي سیال سره په زیورخ کې ګوري جان کیری او سرګی لاواروف په اوکراین کې د روانو شخړو او د سوریې پر بحران خبرې کوي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي لاواروف او کیری د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په غوښتنه پرون په ټلیفوني خبرو کې د دې کتنې پروګرام طرحه کړ د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر ټلیفوني تماس یو ورځ مخکې په خپلو کې ټلیفوني خبرې کړې وې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جان کیری او سرګی لاواروف د سوریې د بحران د حل پر لارو چارو او د اوکراین پر جنگ خبرې سره کوي د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم په ګډون ټول خو او هلته په روان بحران کې د ملکیانو پر ضد بیرحمانه او نامعقول چلند کړی دی بان کی مون پرون امنیت شورا ته په 2018 میلادي کال کې د خپل لمړیتوبونو په اړه په وینا کې ویل د سوریه په مزایا شار کې د قحطۍ ځپلو انسانانو عکسونه د داسې جګړې بدرنګي څرګندوي چې د بشریت ضد وحشت یې اوج ته رسولی دی.
Let me be clear. The use of starvation.
زدا پس غرد وایم چې لولوجی د جګړې د تاکتیک په توګه کار اخیستل جنگي جنایت دی. ټول لوري په دې جنایت او نورو ظلمونو کې چې د بشري حقوقو قوانینه منه کوي لاس لري. د سیمې او نوري نړۍ دولتونه باید پر ټولو خواو فشار راوړي چې په ټوله سوریه کې د بشري مرستو دوامدار جریان ته لار هواره کړي.
Humanitarian access throughout Syria.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون زیاته کړه چې په جګړه کې معاصره خلک يرغمل سوي چې له ډوډۍ او دوا پرته د ژوندۍ پاتې کېدو هڅه کوي. د سوریه مزایا شار د حکومتي ځواکونو او د رژیم د مخالفو وسلوالو په معاصره کې دی. د شار او ځینو نورو سیمو ته چې خلک شدید قحطۍ ځپلي د بشري مرستو لومړی جوفه د تیرې دوشنبه پر ورځ ورسېده. او د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر اعلان کړ چې جنرال جوزف فوتل به په منځني ختیځ کې د امریکایي قواوو د نیو قومندان په توګه ونومول سي. دفاع وزیر اشتن کارټر پرون د امریکا په مرکزی قومندانۍ کې دغه تصمیم اعلان کړ. جنرال فوتل د امریکا د ځانګړو عملیاتي ځواکونو قومندان دی او د جنرال لیود اوستن پر ځای به ټاکل کیږي. اوستن چې تقاعد کوي د امریکا د مرکزی قومندانۍ مسؤل وو. دغه قومندانۍ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د پوځي عملیاتو څارنه کوي.
مخکې تر دې چې د ازادي رادیو مجله درته خبره سي مخکې څو راپورونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان، امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکراتو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. د ولسمشر په خبره دغه شرایط د دغو هیوادونو لخوا منل سوي دي. ښاغلي غنی ویلي د سولې د خبرو لپاره په هغه تحرک به محتاطانه خوښ دی چې په سیمه کې ایجاد سوی. ښاغلي غنی پرون په ار کې د سولې عالي شورا او ملي شورا له استازو او ځینې قومي مشرانو سره په کتنې کې دا خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلالزی په ریپورت کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحلې لري، چې لومړی یې د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهمه یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سوله غواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارکیلا ولسمشر غنی سره کتلی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډیر شمو موقف کې دی.
کله د وسلوال مخالفینو سره خبرې شروع کیږي نو د افغانستان د ټولو نپوې د یو ښه پوزیشن کې ده چې ډیر زر له وسلوال مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلی شو. دا ځکه چې په افغانستان کې یو نظام موجود ده، دغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې خودل سوی دی. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده، دوهمه ماده، دریمه ماده صراحت باندې دي اسلامي نظام او اسلامي شریعت تضمین کوي چې هیڅ قانون د اسلام د احکامو او د معتقداتو په خلاف نه جوړیږي. جنان زموږ د وسلوال مخالفینو مطالبه هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ده. نو موږ په ډیره اسانۍ باندې خپل مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلی شو چې د یو لپاره د جګړې د دوام بیا کوم دلیل نشي پیدا کېدلی الا هغه مسایل چې د دې د تحفظ مسله ده، د دې د مسؤلیت مسله ده او د دې د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې د دې لپاره تضمین کیږي.
د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون په دغو لیدنو کتنو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غور وروسته خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد مذاکرو کې د چین، امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړي دي. د خبرو اترو دا لړۍ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده. کابل به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه د دوهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت شرایط به د کابل په غونډه کې هم وڅېړل او وکتل شي.
زما په اړه دمان هغه په افغانستان کې یو واحد نظام دی، د افغانستان قانون اساسي دی، د افغانستان وحدت ملي دی، د افغانستان وګړي بشپړتیا دغه مسائل دي چې هغه د افغانستان سره خطونه دي، سری لیکي دي چې دغه نه سری راي نشي. او زما په اړه دمان هغه د مسائل چې خپل د وسلوال مخالفینو لپاره هم د قابل قبول خبره ده.
د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غنی په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه به د ښځو له استازو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري وساتي. ولسمشر غنی څرګنده کړې چې د سولې په مذاکرو کې د حکومت د پیاوړي دریځ یو بل اساسي عامل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده. او ژغې کړی چې امنیتي ځواکونه باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په پام له هر ممکن حالت سره مخامخ کېدو ته تیار وي.
یوې غربي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې په ختیځ کې د مسلمانو افراطیانو د زور زیاتي خطر باید له پامه ونه غورځول سي. ورځپاڼې د هند په پټانکوټ کې د هندي سربازانو یو عکس هم خپور کړی چې د سختریزو وسلوالو وروستی برید پکښې چې یوولس کسان ووژل شول. سلطان محمد سربار د دغه مطلب خلاصه وړاندې کوي او تر راپور وروسته د ازادي راډیو مجله خبریږي.
فاینانشل ټایمز لیکي چې له جګړې وروسته لومړنی دولت چې ځان یې اسلامي اعلان کړ په عربي نړۍ کې نه بلکې په پاکستان کې تاسیس شو. ورپسې په افریقا کې موریتانیا ځان اسلامي اعلان کړ او بیا ایران او ورپسې ګاونډي افغانستان. ورځپاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوال په منځني ختیځ کې د مسلمانو افراطیانو د زور زیاتي خورېدو ته اندېښمن دي چې تر ټولو نوې بڼه یې اسلامي دولت یا داعش ده. د آسیا په مسلمانانو کې د تعصب خورېدلو او د زور زیاتي خطر هم باید له پامه ونه غورځول شي ولې چې د نړۍ اکثره مسلمانان په آسیا کې اوسي. ورځپاڼه لیکي چې اسلامي دولت یا داعش ډله لکه څنګه چې اروپا او منځني ختیځ کې مشهوره شوې همداسې د آسیا په ځوانو افراطي اسلام پالو کې هم شهرت لري. فاینانشل ټایمز زیاتوي ګڼ لویدیځوال د دې لپاره چې خپل سربازان یې په افغانستان کې رواني کورنۍ جګړې کې جنګېدلي دي او مړه شوي دي د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ د روان جنگ له وحشته خبر دي. خو د دغو لویدیځوالو څخه به د څومره کسانو په یاد وي چې بنګله دېش کې مسلمانو افراطیانو په تیرو څو میاشتو کې آزاد لیکوالان له منځه وړي او په پولیسو بهرنیو شیعهګانو هندوانو او مسیحیانو یې بریدونه کړي دي او د څومره کسانو به په یاد وي چې په دې وروستیو کې له مالدیف څخه لسګونه کسان د داعش ترڅنګ جنگ لپاره سوریه ته تللي دي. او یاده چې پاکستانی وسلوال افراطي ډلې د ننه په هیواد کې خپل مخالفین وژني او په ګاونډي هیواد هند کې هم پر لپسې خونړي بریدونه کوي. فاینانشل ټایمز زیاتوي کله چې محمد علي جناح په 1940 کال کې پاکستان له هند بیل کړ هدف یې په هند کې د مسلمان اقلیت ساتل وو او د داسې یو حکومت پیشبینی کړې و چې په هغه کې مسیحیان هندوان او نور په آزاده توګه خپل عبادت کولی سي. خو داسې څه ونه لیدل سول. پاکستان په داسې یو هیواد تبدیل سو چې د مذهبي اکثریت فرضي اراده پکې په زور تحمیلیږي. پاکستان د لیکوال په نظر چې کله اسلامي جمهوریت شو په خپل دغه نوم او تعریف سره یې د غیر مسلمانانو په وړاندې تبعیض وکړ. د لیکوال په نظر غیر مسلمانو ته نه یوازې په دینی مدرسو بلکې د پاکستان په دولتي ښوونځیو او درسي کتابونو کې هم بدرد ویل کیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. هومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفی د خپل نوی چاپ شوی کتاب په اړه کې راته غږیږي.
ژبه یې هم خوشبختانه تر ډېره حده شاعرانه او ادبي ژبه ده.
ښاغلی صدیق مختار مو له خپلې نوې طرحې خبروي.
دغه یو بیل سړک لري، نه څوک وایي نه څوک کېږي که دی په موټر کې سوروي چې ستوتګوته چې دی ورچي هغه سړی ودرېږي هلته ورته وي که خورده پیسې نه لري د حق د پورته کولو د موټر نه لري.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې نصیر احمد احمدي راته وایي چې د کیسې لیکلو لپاره نوې سوژه او موضوع څنګه پیدا کولای شو. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
د
د جدید میاشتې په درویشتمه د ټولنیزو رسنیو د کمیسون غړي په یوه مطبوعاتي غونډه کې رسنیو ته ور وپیژندل شول. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه کمیسون اوه تنه غړي لري او د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې د شپاړسمې فقرې له حکم سره سم د ټولنیزو رسنیو د قانون د دوه څلوېښت او درې څلوېښتمو مادو د تعدیل او د څلور څلوېښتمې مادې د زیاتوالي له مخې د ټولنیزو رسنیو د فعالیت د تنظیم په مقصد جوړ شوی دی. په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د کمیسون رئیس خپلواک صافي څرګنده کړه چې کمیسون غیر حکومتي دی او اساسي مقصد یې د بیان د ازادۍ او د ژورنالیستانو مسؤلیت ساتنه او په ښه توګه د ټولنیزو رسنیو تنظیم او پیاوړتیا ده. په دې غونډه کې برخوالو د ټولنیزو رسنیو د کمیسون د دندو او مسؤلیتونو په اړه یو لړ پوښتنې طرحه کړې چې د ټولنیزو رسنیو د قانون او د برابر شوي طرزالعمل له مخې د کمیسون د غړو لخوا ځوابونه ورکړل شول. د بخش های از زندگی پنهان نندرتون د اطلاعات و فرهنگ وزارت د خبرونو د چارو د موین پوهنیار سیدی مژگان مصطفوی لخوا په ملی آرشیف کې پرانیستل شو. د باختر آژانس د خبر لمخې د اتیا عکسونو دغه نندرتون چې د طاهره رضایی، ویگا مقربی، نیلوفر نیکپور او زهره خدادادی لخوا برابر شوی و په افغانستان کې د ښځو د ژوند او فعالیت مختصره عکاسی ده. د دغه نندرتون د پرانیستې په مراسمو کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت د ونو د چارو موینې د نندارتون له جوړونکو مننه وکړه او څرګنده یې کړه چې رسنۍ باید فرهنګي او هنري مسایلو ته د خپلو خبرونو په سر کې ځای ورکړي. د دغه نندارتون عکسونه د بامیانو، غور او دایکنډي ولایتونو د میرمنو له ژوند څخه اخیستل شوي دي. د نندارتون جوړونکو په خپلو خبرو کې وویل چې په راتلونکي کې به له نورو ولایتونو څخه هم ورته هنري عکسونه اخلي.
هغوی چې بیا نه راګرځي د سر محقق استاد حبیب الله رفی د هغه اثر نوم دی چې په دې وروستو کې مومن خپرندویه ټولنې په 438 مخونو کې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د ښاغلي رفی هغه لیکنې چاپ سوي دي چې د خپلو فرهنګي ملګرو تر وفات وروسته یې لیکلي دي. له استاد سره مې مرکه ورباندې کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاده ستړی مسي
خیر اوسې تاسې ستړي ماشي
د نوی کتاب د چاپ مبارکي هم درته وایم. هغوی چې بیا نه راځي، فکر کوم چې په دې کې مو ټول هغه شاعران ملګري چې اوس نسته دي، د دوی په باره کې مو څه لیکلي دي؟ یو څه د دې کتاب په حیسه کې م راته ووایاست، او دا به په مجموع کې څومره کسان یي او کتاب څو مخه؟
دا کتاب په یوه وار نه دی لیکل شوی. هغوی چې بیا نه راځي زما هغه استادان او دوستان دي چې د 1325 کال نه را په دې خوا وفات شوي دي، او ما د مغو وخت نه د هر یو د وفات سره د دوی په مړینه د قلم اوښکې څڅولي او لیکلي مې دي. بالاخره په 2 کلونو کې دا ما راټول کړي، تقریبا 2 کسه پکې راغلي دي.
په دې کې یو تصادف ته نه استاد
تصادف دي، په دې کې لوی لوی استادان هم دی لکه علامه حبیبی، علامه خادم، استاد کامل مومند، استاد محمد گل نوری او داسې، او زما دوستان هم پکی دی چې هغه ما ورسره زیاته راشه درشه درلوده په کابل کې. بیا چې پېښور کې وم هغلته د یو شمېر کسانو سره، مثلا په دې کې عبدالاحد وحید زما یو دوست دی غزنی و، هغه پکې دی. خیبر اپریدی دی خیبر و، هغه پکې دی. عبدالکافی ادیب دی پېښور دی شاوخوا و، هغه پکې دی. همداسې نور پکې دی.
استاده دې کې به ممکن داسې کسان هم وي چې یا یې اثار نه یې چاپ سوي او یا د هغو په حیسه کې هېڅ معلومات نه وي؟
تقریبا داسې کسان هم پکې شته دي. او مهم ټکی پکې دا دی چې په دې کې د لارې پښتونخوا، یعنی د خیبر پښتونخوا ټولو مضافاتو د شاعرانو، ادیبانو، لیکوالان هم پکې دي، د افغانستان هم پکې دي، او د سوایلی پښتونخوا د کوټې هم پکې دي. یعنی دا د ټولو پښتنو لیکوالو یوه مجموعي تذکره ده، هغه چې ما ورسره پیژندل. نو په دې اساس د دوی هغه د ژبې ته خدمت پوله نه لري، او ما په همدې اساس د دوی سره روابط درلودل او د د دوی یاد می کړی.
د کتاب کې استاد دوی معرفي سوي دي که صرف تاسو یو خاطره ده چې لیکلی مو ده دوی پیسې؟
ما نه غوښتل چې تذکره پرې ولیکم، ځکه تذکره هر وخت لیکل کېدی شي، هر څوک لیکلی شي. مون ته په دومره مې لیکلي چې په پلاني وخت زیږېدلی او په پلاني وخت وفات شوی. نور مې د دوی د ژوند خاطرې، د دوی د ژوند کارونه، د دوی ادبي هڅې، له دوی سره زما راشي درشي، د دوی خاطرې، د دوی د سیرت او د کړو وړو انځور، یعنې تقریبا داسې یو خاکیي شکل لري. خاکه یو د معرفي سیستم دی چې اوس رواج دی، او ځینې کسان د یو چا سیرت او صورت پکې راځي. او په تذکره کې یوازې سنې راځي او کالونه راځي، نه په دې اساس. او بل ژبه یې ما کوشش کړی، کوشش نه، حتی د ځینو کسانو مې داسې وخت لیکلي په داسې حال کې لکه سړی چې شعر لیکي. همداسې زما په ذهن سواره شوي دي او زه په ځان نه یم پوه شوی، او د دوی په باره کې مې هغه خاطرات او هغه څه چې زما په ذهن کې و هغه لیکلي. نو په دې اساس ژبه یې هم خوشبختانه تر ډېره حده شاعرانه او ادبي ژبه ده.
استاد، د شاعرانو هم عجیب ژوند دی. په دې کې به ډېر جالبه کسان مې چې ډېر متفاوت ژوند یې کړی یي، او ستاسو خاطرې ورسره کېدی سي د هغو م یوه برخه راته ولولی، او بله کومه چې ستاسو خوښه یي یوه برخه یې راته ولولی چې اورېدونکي پوه سي چې څه تفاوت ته په دې د دې لیکنو له تذکرې سره تذکره لیکنه.
زه به داسې وکړم چې د حمزه بابا په باره کې چې ما څه لیکلي هغه به ووایم، ځکه حمزه بابا ډېر په زیاتو تذکرو کې معرفي شوی، نو بیا په خپله لوستونکي هم کولی شي چې هغه سره مقایسه کړي.
یوه برخه به استاد ولولو،
یوه برخه ولولو، تر بر ځای دې چې خوښه وه دغو ځای به ولولو. د دې عنوان دی: حمزه بابا د غزل بابا، له ادبي سفر نه پابدی سفر. ژوند په بها بیا راستنیدی نشي، زړونه ورکیدی شي، خرڅېدی نشي. له نن نه څه کم نوي کاله وړاندې د خیبر د سرلوړو غرونو غړۍ نوره هم دنګه شوه، د لوړګې سپیره او ځیګه رغونه پاسته او ریښمین شول، د شینوارو نیغه شمله نوره هم نیغه شوه، د قبایلو سخته لهجه نرمه او ترانم انګیزه شوه، د غرونو تندریزه فضا سندریزه شوه، او د سیمې د ادب سپین کتاب په زرینو کرخو ډکېدل پیل شول. دا ځکه چې په دې سپیرو غرونو او په دې وچو رغونو کې حمزه بابا د پښتو د ادب سالار او د پښتو د غزل پلار سترګې پرانستې، او د خیبر د باب تر څنګ د پښتو ادب یو نوی باب پرانستل شو. حمزه بابا له همدې وچو غرونو او له همدې شګلنو ډاګونو څخه د خپل روښانه ژوند سفر پیل کړ، د خپل زده کړې سفر یې پیل کړ، او د خپل ادب سفر یې پیل کړ. د وخت او سین له غوښتنې سره سم د سیمې له ګڼو ماشومانو سره ښوونځي ته ور دننه شو. په زده کړه کې سفر تر نورو همزولو ګړندی شو. د سواد له زده کړې سره یې د فن زده کړه هم په مغز کې کېناسته. په ښوونځي کې یې لا درې کلونه نه وو پوره شوي چې د هنر او فن دنیا ور جذب کړ. یوه ورځ ښوونکی لا ټولګي ته نه و راغلی، دی پاڅېد او پر تخته یې په تباشیر یو تصویر جوړ کړ. ښوونکی چې ټولګي ته راغی د تصویر جوړونکي پوښتنه یې وکړه. دی په مینه او په دې هیله چې هنر به یې وستایل شي ور ولاړ شو، خو تور فکره او سخت زړي استاد د لرګي درانه او مرګونې ګزارونه ورکړل. ماشوم حمزه او د هنر له خمیرې نه جوړ شوی حمزه تاو را تاو او ګزار شو، او له دې سره له ښوونځي نه زړه تور شو، خو له زده کړې نه مور نه شو. ده خپله زده کړه او مطالعه جاري وساتل، د تفکر ژورو او د تخیل لوړو ته یې سفرونه پیل کړل. د حمزه بابا ادبي سفر له همدې ځایه شروع شو. د ده د هنر ښکلي نازک او تنکي بوټي ډېر ژر ګلونه وکړل، ښکلي ګلونه، د شعر او غزل ګلونه. خو د دې ګلونو رنګونه پردي وو. کله چې د ده د پیر عبدالستار بادشاه کیمیا اثر نظر پرې وشو، نو لکه څنګه چې ګلونه خپل وو همداسې رنګونه هم خپل شول، او د حمزه بابا شاعري د پښتو ادب په بڼ کې د یوه نوي او تان بوټي په توګه ګورې څانګې او رنګینې څانګې خورې کړې، او د نظم او غزل رنګین ګلونه یې وغوړول. حمزه بابا د پښتو هغه غزل چې شپږ نیم سوه کاله وړاندې اکبر زمینداوری را نخلولی و څلور نیم سوه کاله وړاندې ارزانی پاللی او میرزا دولت واصل مخلص او نورو روحاني شاعرانو سنبال کړی و. درې نیم سوه کاله وړاندې خوشحال خان خټک پسوللی او د فن او مضمون په ښکلاو سینګار کړی و معیاري کړی و. درې سوه کاله وړاندې رحمان بابا په سادګۍ کې رنګین کړی و. دوه نیم سوه کاله پخوا حمید شیدا او پیر محمد کاکړ شفاف کړی او ځلولی و او بیا له یو نیم سل کلونو راهیسې مړ شوی او هیر شوی. حمزه بابا دا مړ شوی غزل یو ځل بیا راژوندی کړ. په دې مړه کالبوت کې نوی ساپ وکړه او پښتو غزل یې په نوي روح او د وخت له غوښتنو سره سم راپیل کړ. پښتو غزل یې پښتون کړ. پښتو غزل ته یې خپل د وینو سره ورکړل. خپلې وینې یې پرې وچې کړې. هغه یې ځوان کړ. ځان یې زوړ او بابا کړ. ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوی دی پختو غزل ځوان زدی بابا کړ.
ډیر مننه استاد د لیکنه خو څو مخه ده لدینه ورسته بیا په کومه مسایلو غږیدلی یاستی؟
د ژوند ته پای ورسره روان. دا ځل مې په غزل خبرې کړي، بیا مې په نظم خبرې کړي دي، بیا مې په سفرنامو کړي دي، بیا مې په ډرامو کړي دي. په دې ترتیب څو چې بالاخره بیا د ده وروستی سفر مې څېړلی چې هغه د آخرت سفر دی او په غوږ کېدلی.
په دې منځ کې د ده ژوند، د ده هنر، د ده شاعري دا په ډېر شیرین انداز سره لکه څنګه چې اورېدونکو واورېده په دې ترتیب سره معرفي سوې ده. فکر کومه استاده زما لپاره خو ډېر جالب او بیخي نوی یو طرز ده.
د تاسې لطف دی. د ما هغه مینه او علاقه وه چې د دې کسانو سره د دې استادانو دوستانو سره مې درلوده او باور وکړي چې دا په غیر ارادي ډول اکثره لیکنې په غیر اوس ده. د حمزه بابا لیکنه چې ما کړي یو سهار و، سهار د وخته د میز شاته کېناستم په پېښور کې. زموږ کور ته مخامخ د یو بل چا کور و، د ګلونو ونې پرې راځوړندې وې او د باندې نرم نرم باران ورېده. زه دې وخت کې دې لیکنې ته کېناستلم. د باران ننداره مې هم کوله، د ګلونو ننداره مې هم کوله، د سهار لمر هم وړانګې خورې کړې وې. دا لیکنه مې وکړه او کله چې خلاصه شوه تغو پورې نه څوک راغله، نه چا چای راوړ، نه وقفه پکې راغله. په یوه تسلسل ده د پای ولیکل شو. د نورو هم تقریبا همداسې دي.
دا کتاب په مجموع کې ټول څو مخه ده؟
دا کتاب تقریبا 1500 مخه دی. په دې کې د استاد خلیل الله خلیلي په باب مې مفصله څېړنه کړې او د ډاکټر جاوید په باره کې مې خپل تاثرات ښودلي دي.
ډېره مننه استاده.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
صدیق مختاری چې په نویو طرحو او اختراعاتو مشهور دی په دې وروستو کې د نوي بس د اختراع ادعا کړې ده. نوموړی وایي چې دا بس په ډریور ونه لري. د ښاغلي مختاری سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. مختاری صاحب، ستاسو د اختراعاتو په حیثه کې خو ډېر څه اورېدلي دي. په مجموع کې تر اوسه پورې څومره دي او نوې اختراع مو چې اوس مو کړی ده څه ده؟
د ما اختراعات یا ټکرونه په اوس او اتوس او اخبارو کې نشر شوي دي.
دا به ټول څومره یې؟
دا به 300 چې اوس یې کړی دي. یو ضرورت دی، یو ابتکار دی، یو اختراع ده. اختراع به شاید 300 ته ور ورسیږي.
یعنی چې بیخي مختص ستاسو خپل کار ده؟
خپل کار دی. یو سبب
او پاتې نور چې تاسو ویل
ابتکار ضرورت روزمره.
او ابتکار او ضرورت روزمره دا بیا څومره دي؟
دا نو داسې دي صاحب چې ټول مجموعي په 340 باندې داسې هغه کېږي.
مختاری صاحب، وروستي کارونه مو څه دي؟ د یو دوه کاله مخکې چې ستاسو سره خبرې کړې وې ستاسو جنراتورونه و، فرزند بیل مو یاد کو، بیل و ځینې
بیل خو
او دانونه و، دا مو ولیدل ستاسو په هغه
ډېر مهربانه صاحب تاسو بزرګ
کړئ. نوي کارونه مو په دې وروستو کلونو کې څه دي؟ یعنی لاغه وروسته
نوي کارونه صاحب دي. زمان سره زمان موږ لیارې ته برابروي چې ګورو دنیا، ګورو جهان، ګورو هغه باندې ګورو. اوس هغه موټر د ما بدون د ډریور نه ډېرې خوشحالي دي صاحب.
دا موټر مو نوي اختراع ده؟
دا مو نوي اختراع ده. دا یو بیل سرک لري، نه څوک وایي، نه څوک کېږي کودی په موټر کې سوروي. اوله کې خو استادګو ته چې دی ورچي هغه سړی ودرېږي هلته ورته وي که خورده پیسې نه لري د حق د پورته کولو د موټر نه لري او بیا که موټر هغه سړی سور شي داسې په هغو ځای باندې دا موټر که څه پیسې په خپل ځای کې ونه چوي دا یې غږ نه شوي هغه غږ پرې کو پس د پنځو دقو څلور دقو نه باد نه غږ پرې کو چې لطفاً پنځم نفر درېیمه چوکۍ لطفاً پیسې دې واچوه
دا مکمل جوړ ده اوس
خو جوړول خو ګوره داسې د دو اول سړک ضرورت دی او دوم په تخنیکي کې زه تمام په دنیا ته ولاړ یم چې دغه په ثبوت باندې ورسوم د ما سره یا د عکسونه شته دي خو کاشکې تاسې تصویري خبره واچوئ
مختري صاحب دا بس ده
بس دی او صاحب بس ملي بس دی داسې کولی شي چې موږ طرف ته آمد وکړو په خپلو لیارو باندې نه سړی
وایي د دې سړک څه تفاوت لري له دې نورو سړکونو سره
دو فقط په پوتې دا د چې اتیا سونټۍ دا د دو نور سړک په غاړه باندې پورته دی په پایو باندې چې په خط ریل باندې چې داسې دی په ځای باندې په رستورو کې وداري پنځه دقیقې ته وقف کړو پس یو ځای نه چې څوک ورخېږي څوک ځي که چوکۍ خالي نه وي دروازه هم نه ورته خلاصېږي او څوک چې کوزېږي په هر ځای کې په مخ کې تکمه ده هغه تکمه ټینګه کړو پوګو دې کې صاحب دا موټر ورته ودرېږي کې څوک پیسې ورنکو ته خره استادګو کې دای په پنځو دکو کې پیسې ونه شي به په خپل شوکې دې شغل کړی وي د شوکې دی بغل نه داسې لوسی روزي قرار دای نوست وي چې څو خر استادګو ته بوزي بیا یو غسلی مسول ته بوزي هغه خو خېږي چې والي چې ته پیسې نه دلو دې ته داسې کړ ته ولې دا پیسې ورنکلې هغه بیا په مخصوص کې
دغه نوې احترام او چاته اېد کړی درته
ته اېد کړی خو نو داسې دغه ګرد مکتوبونه مو کتلې په دو مکتبو کې مرکز د ساينس کې هم په وزارت معرف کې په هغه باندې هلته د ډېرو خبرو سره د ګردو استادانو سره د ګردو لیارو سره خو بدبختانه داسې هغه د مو چې ډېر اختراو مخکې تایید شوي دي ګولۍ د ټایراتو وه موټر فاکولټي انجینري تایید کړې وه هغو فاکولټي زه دومره تشویق کړم څلور څلوېښتم کال کې چې زه هلته واخېستلم استخدام یې کړم دومره په بخششی دومره په شایان په دغو ځای باندې یوه تیاره وه مو په هلمند کې طرحه کړې وه صاحب چې هغه وخت کې بندې کجکي جوړولو ځای جوړولو هغه امریکایانو ما دپاره موقع راکړه اسرای راکړو کورې راکړو ځای راکړو په هغو ځای کې زه وم ورسره دوه کاله یو نیم کال ما ډېر خدمتونه وکړل هلته
څنګه سوه هغه تیاره مو څنګه سوه هغه
تیاره صاحب داسې شکل یې درلودلو چې
جوړه سوه
جوړه خو تر سره پورې ونه شوله خو بعضې شیان د ده ډېر عملته ورسېدل په هغو ځای باندې نو بیا هغه خبرې پاتې شوله د هغو نه راغللو چې په اوبو کې ولاړی شي کښتۍ په هوا کې ولاړی شي هلیکوپتر په مځکه ولاړی شي موټر داسې بیخي نه شکل د موټر وو نه شکل د هلیکوپتر وو نه شکل د هغه وو د کښتۍ وو
مختري صاحب ستاسو یو شمیر کارونه داسې دي چې تر تاسو له مخه هم سوي دي هغه موږ داسې نسو ګڼلی چې فرضاً دا ستاسو کار دی یعنې تر تاسو مخکې هم په هغه باندې
ډېر په غواړم ما خو نه تقلید کړی نه مو د دې کړی زه په طور د مثال درته یم د مو د واټر پمپ بې تیلو بې برخه دا په ډېر جرات پیم د تاسو حضور ته چې نه شي کولی چې په ګرده دنیا کې د واټر پمپ د مو بې تیلو بې برخه وي چې څلور سوه درې سوه مترو به پورته کړو بیا دغه واټر پمپ وکړی شي چې شپه ورځ اتومات یو کوتی ګریس په یوه میاشت کې دای مصرف لري او شل کیلووته پنځلس کیلووته برق تولید کړو
دغه واټر پمپ چې تاسو یاد کړو په دې مو یو وارې مخکې هم خبرې راته کړې دغه څنګه سو بلاخره
خو بلاخره خو
څه کې نه سو جوړ
د موږ زه داسې درته وایم صاحب چې موږ ورځ په ورځ باندې مخ په پورته نه یو رہی مخ په کورته رہی یو دغه ځکه چې دا ته زمينه مساعده وای دوه ته وزارت زراعت زمينه مساعده کړې وای دوه ته بل څه زمينه مساعده کړې وای ولی په دې باندې موږ داسې خبرې باندې زتر وسه په پات شو ولی به د مو د محیط زیس خرابو ولی به د مو غنم اوس من په 200 روپۍ باندې وو ولی به موږ په 50 روپۍ باندې 10 روپۍ باندې یو من غنم نه خستل دا شی به ولی آباد نه وي محیط زیس به ولی نه وي اقتصاد به ولی پورته نه وو پونګه په مملکتو کې دا واټر پمپونه کدی نو د دنیا چې موږ ته خیر سیدل موږ به خلکو ته ورخرج کړی وو وزه یو مثال ته چې ګوره د موږ په ډوډۍ چې خرو په غوغ کې ډوډۍ باندې شي و یو خلک یې موږ یا ایران ته نیول یا تاجکستان ته یا پاکستان ته چې یو دغه را که غوښتم بل چې زمې دغه غوغ بیا کوم نو چې موږ دومره تولید لرو
مختری صاحب تاسو یو طرح دا او ګرمۍ وو او فکر کوم چې دا ډیره مهمه مو او ډیره بارزښت تر هوا د مخصوصا د حمامونو لپاره هغه څنګه سواد سنتي
ډیر مې روانه شه په حمامو کې څه شخصیت او ډیر خلکو کورونه استفاده کړي دا ډیر خلکو په حمامو کې استفاده وکړه او ډیر خلکو صاحب هغه مکتب د لیسه کې هغه کې پولیسوخته کې صاحب اول تسلور سو نفر غسل پکو ام بو چلور انرژي دي یو جریان دی وبوده په دو جریان دی وبو باندې دا واټر پمپونه د مو سل سل جری بمزکه یو واټر پمپ د مو وبکوي ول شپابرز دا د اوبر وون دی رود روان دی دی ولر وون دا د شپابرز پغو کې پاول دی چالونه دی داسې او کلی ته دی سل کلو او ته دیش کلو او ته برق ور کوي په دو باندې باټ مو
استاس یو اختراع از په مکتب کې وم مکتب کې ملوستي و چې په یخ باندې
ور بلو
ور بلای
او چې په بو باندې کبو پخو په بو باندې ز په چالوړ پینځو شپږ سو نیو کې اوس مې ورک شو فټ دی په یخ بو باندې نیمه بوبش ک نیمه راک مو ته ز په 300 سو نیو کې 750 سو درجه حرارت وخلم کې نو خ نه مې دې کړی راشه په دوغه ځای کې سیب داسې ان ما دې انرژي مې ده سیب چې یو بش راکم ډوډې په خام چای په شوم هاتو کوټې په ګرموم کوټان مار دې به وی کوټې نه بلې تې نه کوس کوم دا خبره کوم سیب په دو باندې برق چولې دی هغه خو دې د دنیا تبلیغ کړه مګر مو په ډیر سوداګۍ د خپل موهید د خپل بیچارهګۍ سره چې موږ موهید بل شي نه لري عبادت نه استفاده کړی موږ دریا مملکتي دنیاوی چې موږ دومره بوت لرو موږ دریا مملکتي دنیاوی چې موږ دومره مار لرو چې د هر څړي په کور کې د موړه په کور کې د غریب د پاتره په کور کې د مو په کور کې د بیچارهم ساده
مختری صاحب په دغه سلو اختراع او کې کومی عملی سوی دی؟ یعنی کومی دستی دی چه خلق استفاده زینه کهی؟
خو خدمو دن مرد نرجای ندیر خلق استفاده کلی دا دی بود دی نرجای ندیر مدیر استفاده کلی چه دی کاریزون او برو کلی و دقا وطر پام دی ما یو رکم تا دست بلزایل پاته دی چې په ما باندې ډېر تهدیدونه دي خو دا نه شم ویلی چې وزه څه وویم هغه د وي په خپل ځای باندې مګر دا په خپل ځای باندې پاتې شو اکادمي تایید کړی څېدیګان یې د مو سره شته
د دې په خاطر باندې چې دغه ستاسو طرحې او اختراوي چې عملي سي څه کول په کار دي ستاسو غوښتنه څه ده کیدای سي چې ځینې کسان چې سرمایه لري ستاسو आवाज واوري او ستاسو سره مرسته وکړي
موږ سره صاحب خدا خلق دې چارواکي دي موږ ویل دي کروشي دي خارج نه راوړي څه چې پیسې لري پیسې ته څه کوي پیسې خو کبر ته څوک نه دی ولسته راوړي خدا غده ته تجارت کې دي موږ په د خلکو په موټر موږ خوشاله یو د خلکو په بیل موږ خوشاله یو د خلکو په ویل کروشي موږ خوشاله یو ولی مو په واټر پمپ باندې نور دنیا خوشاله نه شوله د خپل ماشینونو مې جوړ کړی بل مې کړی بل مې کړی ولی موږ په دې باندې حق نه لرو چې موږ د خپل وګړي په خپل ونن په کور باندې وچو
په دې لکه سوداګرم توجه کی چارواکو هم تاسو غا غوړېدلې او کور مودان
یو جان تشکر دې تاسو نه سپ
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري
ونو یو شاهزاده وو چې په سفرونو کې ډیر څه یاد کړل راځي اوس په وګ میرا شدی ته وښو او هغه ورو چې شاهزاده ولی سفر کولو ته مجبور شوی وو
د برازیل د خلکو یو نکل پاچا خپل زوی څو کله سر په سر مکتب ته واستوه او استاد ته کېنوه چې یو څه زده کړي ولی زوی د زده کړې نه وو استادانو ته ډېر کم عقل ښکاره شو او بیخي ورنه مایوسه شول دوی په شریکه سره وویل چې دغه هلک ته کتابونه لوستل بې ګټې کار دی هسې وخت ضایع کوو پاچا د خپلې پاچاهۍ تر ټولو هوښیار کسان راوبلل او ورنه یې وغوښتل چې د شاهزاده د پوهولو او هوښیارولو لارې چارې ومومي دوی پوره یو کال او یوه ورځ په دغه بحث تیره کړه چې د کم عقله او کتاب دښمنه شاهزاده د پوهولو او هوښیارولو لاره به څنګه پیدا کوي بالاخره دې نتیجې ته ورسېدل چې شاهزاده باید د سفر موزې په پښو کړي دنیا وګوري او د سفر او سیاحت په برکت ګوندې هغه څه زده کړي چې د کتابونو له لارې یې نشي حاصلولی د شاهزاده د سفر تیاریانی شروع شوې خی جامې زین کړای آس او له پیسو ډکه کڅوړه ورکړل شول او د پسرلی په یو ښکلي سهار شاهزاده په آس په خواړه ولا د نړۍ د لیدو په نیت لکوره ووت د بیخي ډیر وطنونه ولیدل او چې له هر وطن به تیرې د یو شی ورنځ دکاوه داسې سیمه او وطن نه و چې د دې ورڅخه یو څه نوي زده کړي. د که څه هم له کتابونو څه نه شوی زده کولی، خو سترګور بنیادم و او د پرانیستې ذهن څښتن و. دی له څو میاشتې سفر کولو وروسته یوه ورځ یوه ښار ته ورسید چې یو چا پکې یو لوی مرغه د خرڅلاو لپاره راوړی و. شهزاده پوښتنه وکړه، د دې مرغه کمال څه دی؟ خرڅونکي ورته وویل، دا مرغه د خپل څښتن په غوښتنه یوه داسې سندره غږوي چې بل څوک یې له اورېدو سره سم ویده کیږي. شهزاده د مرغه د رانیولو فیصله وکړه وای خیست. د مرغه پلورونکي یوه خزدکه هم خرڅلاو ته راوړې وه. شهزاده د هغې د کمال پوښتنه وکړه او پلورونکي ورته وویل چې د دې خزدکې کمال دا دی چې په خپلو تیرو غاښونو هر دیوال سوری کولی شي. شهزاده خزدکه هم راونیوله. خرڅونکي چې خزدکه وپلورله لکه سوریه یو پتنګ راوویست، او شهزاده چې د هغه د کمال ورنه وپوښتل، پلورونکي ورته وویل چې دغه پتنګ په دغه واړه ځان دومره پیاوړی دی چې که هر څومره بار وغواړې وړلی شي. شهزاده پتنګ هم راونیو او روان شو. د اوړي په یوه توده ورځ کې چې خزدکه پتنګ او مرغه ورسره و او له یوه لوی ځنګله تېرېده، لاره ورنه ورکه شوه. ځنګل خورا نمجن او ونې یې ډېرې ګڼې وې. شهزاده پکې لاره نشوی صحیح کولی، نو یوې ونې ته چې تر ټولو جګه ور معلومه شوه وخود او شاوخوا یې وڅارله. دته د ونې له سره په لیرې واټن کې یو غر په نظر ورغی. شهزاده د غره په لور وخوځېد، خو کله چې ور ورسېد پوه شو چې غر نه دی، بلکې د غولانو له سیمې راتاو دیوال دی. د دنګ دیوال په خوا کې یو غول په پیره ولاړ و چې دومره دنګ و چې سر یې د اسمان وریځو ته رسېده. له داسې بالا تېرېدل او د غولانو په ټاټوبي کې ګام ایښودل ناممکن ښکارېدل، خو څرنګه چې شهزاده د دنیا د ګوټ ګوټ د لیدو او په هر څه د پوهېدو اراده کړې وه، نو مرغه یې له خپل قفسه راویست. د سندرې یې ورته وویل. مرغه وچغېده او پیرهدار غول سمدستي خوب یووړ. د غول له ویده کېدو وروسته شهزاده خزدکې ته وویل چې اوس نو ستا نوبت دی، دیوال سوری کړه چې ورنه تیر شم. خزدکې دیوال وشکوه او شهزاده له خزدکې، مرغه او پتنګ سره یو ځای د غولانو په سیمه کې قدم کیښو. یو بندیخانه او په هغې کې د پنجرو شاته یوه ایساره شهزاده یې هغه څه وه چې د غولانو په وطن کې تر بل هر څه ړومبی د شهزاده سترګې ورباندې ولګېدې. شهزاده په مختلفو سیمو او وطنونو کې د اوږدو سفرونو په وخت ډېر څه زده کړي وو، او په دې پوهېدلی و چې که یو بنیادم په بد حال کې وي، نو په کار ده چې د مرستې لاس ور وخت. شهزاده شهزادۍ ته وویل، ښکلی ښکلی شهزادګۍ، زه در سره څه مرسته کولی شم؟ شهزاده سړه سا وایسته ویې ویل، هیڅ نه شي کولی. دلته نږدې یو غول پیره کوي چې همیشه ویښ وي او هیڅ وخت نه ویده کیږي. شهزاده وویل، د غول چاره آسانه ده. او دغه وخت غول چې د دوی آواز اورېدلی و ناڅاپه د بندیخانې منځ ته راننووت. شهزاده مرغه ته وویل، سندره وبوله. مرغه سندره پیل کړه. غول د سترګو په رپ کې خو وزنګوه ویده شو. شهزاده بندي شهزادۍ ته وویل، زما دې خزدکې په دیوال کې سوری ایستلې ده او موږ کولی شو چې له هغې لارې وتښتو. شهزادۍ وویل، ما په دې بندیخانه کې ډیره موده تیره کړې ده او وختونه شوي دي چې نه یم ګرځېدلی. ویرېږم هسې نه تګ راته سخته نه وي. شهزاده دې ستونزې ته هم حل لاره لرله. ورته ویې ویل، زما پتنګ به دې په خپلو اوږو ولېږدوي، غم مه کوه. شهزاده شهزاده او دوی ټول د پتنګ په خورا اوږدو او پیاوړو وزرونو کېناستل او د غولانو له وطنه وتښتېدل. شهزاده له خپل پیاوړي پتنګ، سندرمار مرغه، لرېستونکي خزدکي او ښکلي شهزادۍ سره د پلار ماڼۍ ته ستون شو. د هغه راتګ په ټوله پاچاهۍ کې خلک خوشحاله کړل او جشنونه جوړ شول. کله چې د دربار پوهانو او عالمانو د شهزاده خبرې او د سفرونو کیسې واورېدې، ویې ویل، نور به هیڅ څوک زموږ شاهزاده کم عقل او ساده و نه بولی. زموږ شاهزاده نور د ولس د ټولو ظلمو د اوښیارانو اوښیار دی، او لکه څنګه چې داسې همیشه کیږي، شاهزاده یې په ژغورونکي او اوښیار شاهزاده باندې زړه بایلود. دوی واده سره وکړ او له یو بل سره یې ښه خوشحاله ژوند په نصیب شو. دوی دواړو ټول عمر نوي نوي څه زده کول، او شاهزاده به ویل چې پوهه د خوشحالۍ کیلي ده.
په تیر باس کې ښاغلي نصیر احمد احمدي راته ویلي و چې که غوټه د کیسې په پیل کې راشي، له دې سره تلوسه سم له واره پیلېږي او لوستونکی به تر پایه په خوند خوند کیسه لولي. نن د کیسې د سوژې او موضوع په باره کې ورسره غږېدلی یم. څنګه کولای شو چې نوې موضوع پیدا کړو؟
احمدي صاحب، تیر ځل مو فکر کوم چې په تلوسه خبرې کړې وې. یو بل شی چې اکثره وخت څوک چې نوې تجربې کوي او دوی دا خبره کوي چې د کیسې موضوع چې ده دوی موضوع نشي پیدا کولای، د موضوع په حیثه کې راته ووایاست چې موضوع څومره نقش لري او ځوانان څنګه کولای شي چې دا موضوعګانې نوي کړي؟ د واده شپه یې وه، بیا په همدغه شپه باندې صاحبه دی وژل کیږي. یعنې زموږ اکثره کیسې همداسې دي، کونډه ده او د کونډې یو زوی و، بیا یې هغه له دې سره ډېر ظلم کېدو، یا فرزن ملک و خان و دغه به ظلمونه کول. داسې کیسې
ما سه مننه فرزن، تاسو هم دغه ظلم یاد کړه، یا د ښځو پر وړاندې خشونت هم یاد کړه، یا نور اجتماعي ستونزې هم یاد کړي. همدغه ظلم لغه اوله کله انسان پیدا سوی ده و تر دغه دمه پورې همدغه ظلم ده. په بدو کې د نجونو ورکړه دا 15 کاله خو به یې همدغه کیسه وي، او یوازې ما به تر لاس کیسې ډېرې ورباندې لوستې. لکه څنګه تاسو وویل، تقریبا یو رقم دي. دغه قتل، فرزن، غلا یا کومه بله ټولنیزه ستونزه دا غلا له اول همدغه غلا وه، خو اوس په یو څه تغییر به یې کړی. پخوا فرزن په ډېره ساده شکل باندې کېده، اوس په ځینې استعمال اورېدلي دي، وایي د انټرنیټ په واسطه باندې ځینې بانکي اکاونټونو ته ځینې خلک ورننوځي او نورو پیسې اخلي. یعنې شکل به یو څه په ځینو مواردو کې تغییر کړی. خو هره موضوع مختلف زاویې لري. ګورې، زه به یو مثال درکړم. کچالو دي، کچالو همدغه اوس څوک یې په اوبو کې جوشوي، څوک قورمه ورنه پخوي، څوک یې تناره ته وهي، څوک چپس ورنه پخوي.
وردګو خواته یو څه ډېر رواج دی، کلوخي ورته وایي.
کلوخي ورته وایي. څوک هغه څه مختلفو باډو، ځینې په انګار کې شخی، ځینې په زرورقو کې. اوس زرورقو کې تاو کړل، بیا په اور کې واچول په انګار کې. ګوره، یو کچالو دي، حتی ما اورېدلي دوی په نورو دنیا کې شپېته اویا رقمه خواړه ورنه پخوي یوازې د کچالو نه. یعنی کچالو یو ده، خو هغه زاویې د پختن زاویې بیلې دي. موضوع شاید یوه عمومي موضوع، خو که یې موږ نوي اړخونه په پام کې ونیسو، نوي اړخونه پیدا کړو، فقط کې نوي اړخ پیدا کول د خپله نوې موضوع ده. هغه ډېر مشهور مثال ده، وایي کوم استاد په انګلیسي باندې نه لیکلي وو د نو عادت، او دغه د دوو نفرو په منځ کې ایښی وو، او یو له یوې خوا ورته ناست و بل له بلې خوا. یوه ته یې ویلي چې دا څو دي، هغه ورته ویل شپږ. بل ته یې ویلي چې دا څو دي، هغه ورته ویل نهه. یو هم نه و ملامت، انګلیسي نه و، شپږ که سرچپه سي هلته نه راځي، هلته د بلې زاویې کې ورته وګورې شپږ ویل کېږي. اوس موضوع هر څوک خپل دید لري. که په موضوع کې مثلا دلته میز ده، په دغه میز کې یو نوی اړخ پیدا کړو، یوه نوې زاویه پکې پیدا کړو، موضوع په خپله نوې سوه. خو دا یو څه دقت غواړي، یو څه نه ډېر اسان هم نه ده. یې موضوع په اړه باندې بله خبره دا ده، لکه څنګه ستاسو مخکې وویل چې تکراري موضوعات خلق ډیر لیکي، زیاتره لیکوالان تکراری موضوعات هم هغه تقریبا شکل او بڼه یې ډېر سره ورته وي. ته یوه کیسه لولې، هغه د اوازه لوستې، خو په ذهن کې داسې درګرځي لکه پخوا چې دغه کیسه یو
وخت یو چا کیسه راولېږله، خو همداسې موضوع یې همداسې یو شی وه، په بدو کې ورکړي وو. ما ورته وویل، ما په دغه والا ډېرې زیاتې مې لیکلې شوي دي، او تاسې مې ورباندې لیکلې ده، خو دا نه شي کېدلی چې په یو بل شي باندې ولیکې. د دې استدلال دا و چې دغه د ما خپله د سترګو لیدلی حال ده. ما هم ښه صحیح ده.
ډېرو خلکو شاید همدا بدو کې د نجلۍ د ورکړې هغه اړخ راخیستی چې په دې باندې ظلم کېږي، خو ډېرو کمو کسانو شاید دغه اړخ ته پام سوی چې په بدو کې د نجونو د نجلۍ د ورکړې هغه رواني اړخ فوکس کړي په خپله کیسه کې. د خپل رواني اړخ، د هغې ځورېده، د هغې بېخوبي، د هغې تشویشونه، د هغې هغه رواني کشمکش، حتی لیونتوب، یوازې هم دغه رواني اړخ انځور کړه، دا یوه کیسه ده. دا شاید یوه نوې زاویه وي. زړه موضوعات معمولا د خلکو نه خوښېږي. ګوره، په ژورنالیزم کې یو مثال ده، دا ما ډېر پخوا اورېدلی وم. وایي که یو خبریال دا واوري چې یو سپی یو سړی وخور وای دا موضوع نه ده د دې هغه لپاره ښه موضوع وه چې په اول سر کې یو څه پیلی کلي وروسته کار څه پیل لیکو خوندبره موضوع نه ده په دې باندې وای خبر مه جوړوئ خو که واورئ چې یوه سړی یو سپی وخور دا نوې موضوع ده یعنې هدف مې دغه ده چې په لیکوالۍ کې مې همدغسي هغه موضوع چې کشش ولري هغه موضوع چې نه وي یا اقلا زاویه یې نه وي په هغه باندې یو څه ولیکو کیدای شي چې شک څه ترې راسي داسې ناول ترې راسي د موضوع پیدا کېدو کې ځینې لارې چارې شته مثلا هغه انګرېز لیکوال ګراهام بیل په نوم باندې یو څوک و هغه به موضوع څنګه پیدا کوله وایي قلم کاغذ به یې راواخیست همدغسې بې فکره لیکل به یې مثلا هوا میز چوکۍ ونه ګل مرغۍ ظلم غلا وحشت هغسې ځینې مختلف تر دې ورځه به یې تر 500 کلمات به یې همداسې لیکل پرته له دې چې فکر وکړي وروسته به یې په ډېر دقت سره هماغه کاغذ راخیست او فکر به یې پرې ورباندې کاوه چې کوم موضوعات په دې کې نه وي دي خامخا به د ده کیسه ده وایي خامخا به یې په همدغه 500 کلمو کې دوه یا درې دغه څه پیدا کول چې یا به نه وي وو یا به د پخوا څه نه وو پرې لیکلي په دې اړه باندې نو دا یو ښه مثال ده بله خبره دا ده چې هر څه چې موږ انسان د ورځې د باندې وځي څوک پټی کار کوي څوک دفتر کار کوي څوک مکتب یا پوهنتون ته ځي خامخا به ځینې پیښې ویني هر هغه پیښې چې د لیکوال په رویاتو باندې په احساساتو باندې تاثیر وکړي باور وکړه کیسه ورکولای شي کورز ګوزه به یو خپل د مکتب د وخت یو دوه خاطرې درته ووایم د موږ کور خوشحال خان کې وو زه به د ابي بيلي سيټ تلم هر ورځ په باس کې تلم ان نه هم سم لسم یو لسم دوه لسم څلور کانه زه بیا تلم سار مطلب غرمه بر تلم خو دا که پوره زو حساب شاید نه پوجم سي څلور کله څو ورځې کیږي 315 شپه ورځ یو کار خو د هغه وخت دا شاید د تر سنلو سنلو سکلو مخ کې کیسه ای دغه ټول د دومره ورځونه یما یوازې دوه درې خاطرې را پیاتې یو خاطر دغه سی وڅین د ملي باس مخته ما شدي معمولا کیناسته یو دم چی قسمه چې ورته مو کتل یو شزه ودا غدا د خوښه استری وین روانې وي ورسره کی سپوز کوم کی صبرو دې هغه ډیټا یا ګوشوره غدي سرو زرو و نو بل رقم نه سوې ورنه لقواج نه خلاصه ولای لا سی ورچوله يم دغه سی دغه ډیټا کش کړي ونه یا خو ما خو غواج تر سوې دغه کی سم پیات یا فرزن یو ورځ دغه سی و چې په مغه بس کې ناسومه نو موټر په وستدغه کې ودرېده یو ماشوم وښس د بس تور وخیزي خو نګران هغه منه کړ ځکه چې ماشوم کرایه به نه درو کرایه نه ورکوله نو کله چې د بس حرکت وکړ مله شی ورته وری کتل یعنی هغه معصومیت هغه لوښ کو ډاک سترګې سم دغه ماشوم ول دي لکلنو ورو سم وسم په ځین کې ته مثلا ځکه ورکړل چې موږ کتیرو یادو تستانه سو یا وست یو څه وینو خامه خبه دغه سم څه پیدا کوو چې موږ په احساساتو باندې یا موږ په جړول یو یا خفه کړی یو یا خوشاله کړی یو یا دغه سم څه وڅې د پاند یو څه ور باندې ول او په کې ول په خو باندې خامه خا کې راځي که زه فرض کړم چې صبر کې سالي کوم دغه مېرمنې چې په بس کې ما ول ته په نوې ځواني وخت یو دغه لغوه ژمنې څه دي دا کې صبر اخله دغه څه چې ما خپل لیدلې دا تر دې ډیر شته زه خیالي دغه څه چې د صبر په اړه باندې انزور کوم یعنی موضوع څنګه پیدا کول اوس یو خپل مشاهدات خپل لیدنی دي دا یو خبره بلکې کله ورله نور کسانو نه ډیر شایسته موضوع ته ورو کغه را سره یاداش کو دا انده لپاره دا طبيعي خبره ده چې کوم موضوع که پیدا کو په مغه ساعت په مغه ورځ په مغه ورځو کې څنوس ور باندې لیکل خو ورسره کوم هر موضوع ارسه سیبینو او هغه مشت جالب وي کغه یاداش کو کدا چې ورسره ای راوخت او هغه مشت موضوع را کې د کیسه لپاره موضوع را کې
هم به غوګونه فعال ساتو هم به سترګې غړو دا دوه خو دی او هغه د
تجربې هم باید نور
او یو خو هغه د کیسه لیکوال چې تاسو ویل چې له تورو سره به څه چل کاو بیا به لاغنه یو کیسه موضوع بوده ولا درې خو داس
او درې داس بل خبر داد چې تر هغه چې وینو هغه باید ولیکو
یعنی یاداشتونه باید وخت
یاداشتونه باید وخت نو بل دا خبر چې مطالعه هم کله کله مطالعه مثلا زه یا تاسو فرضاً یو مقاله ولای اڅ کیسه نه ده یا یو خبر ولای کور یو خبر ولای چې پلان یې ځکه چاوده نو وسو یا بمبارد وسو هلته یو کورونې بسته تباس یو واز یو ماشوم پات دا خبر خو دا یو ماشوم چې پات ده د مور پلار درلود دی خو اند ورلود دی یو کورونې درلود یم دا یو ماشوم د ځوان یو ور خنزور کده خپل یو کیسه ده ګور ته څو ور خونه دی دای به سرپنانه لري دای بل لوجی سره مخامخی دای بل تند سره مخامخی د دای به مور یا د پلار به یا د ورونه به یا د ار ارخه یعنی په یوازې د ده په لوږه باندې ته یوه کیسه لیکلی سي، دغه روحي کشمکشونو په خاطر باندې ته یوه کیسه لیکلی سي.
احمدي صاحب، په موضوعاتو د موضوعاتو په پیدا کولو ښه خبرې راته وکړې. یو بل مشکل چې ده د لنډې کیسې، هغه دا ده چې ځینې موضوعات ډېر وسیع، ډېر پراخ وي، که یې ټول اخلي دا بیا ډېره مشکل ده. اوس فرضاً که موږ ووایو چې د کابل د ښار ستونزې کمې خو نه دي، نو د کابل د ښار ستونزې یا ووایو چې د افغانستان د خلکو ستونزې دا هم کمې نه دي. که دا په دغه رقم سره را اخلو، دا د کیسې له حوصلې وتلې خبره ده چې پکې راټولې دي. د موضوعاتو په انتخاب کې څومره نقش لري خپله پراخه موضوع او وړه موضوع؟
ما صاحب تاسو د افغانستان ستونزې یادې کړې، دا واقعا غټه موضوع ده. کتابونه څه چې دریابونه ورباندې لیکل کېږي، که دغه فرضا یوازې دا راواخلو چې په افغانستان کې د تعلیم ستونزې، د مکتبونو ستونزې، دا هم یوه دنیا ده. معلمان نه لرو، کتابونه نه لرو، فرضاً د زده کړې وسایل نه لرو، میز نشته، څوکۍ نشته. یې به خو ډېرو برخو لا ستونزې لرو، مشته امنیتي مشکلات شته، نجونو مکتبونه سل خبرې دي. دا هم د یوې کیسې څه چې تر د ناولونو تر موضوعاتو لا لوړ څو ناولونه په دې ورباندې لیکل کېدای شي. که فرضاً د یوه صنف مشکلات راواخلو، دا هم شاید مشته، بیا هغه کتاب ته راځي، معلم ته راځي، شاید معلم درس ورنه کړي، داسې یو مشکل. خو لنډه کیسه کې به څه راخلو؟ په نظر باندې موضوع باید دومره وړه کوڅي. مثال په یوه لنډه کیسه کې یوازې په دې باندې دغه لنډه کیسه راوڅرخو چې یو ماشوم ده په اول سم کې ده، یا په درجه باید ده، یا پښتو ژبه ده، خو ده ته په خپله مورنۍ ژبه باندې درس نه ورکول کېږي. یوازې د ماشوم همدغه ستونزه راواخله چې معلم ده په تخته باندې خبرې کوي، یو دا هېڅ نور باندې پوهېږي. نورمه کتابو ته ځه چې په کتابونه معیاري دي که نه دي معیاري. ما هغه معلم ته ځه چې معلم سویه یې څومره ده. ما دې ته ځه چې په هغه صنف کړکۍ لري نه لري، سړه وا راځي، ګرمه وا راځي، نور اړخونو ته مه ځه. یوازې په لنډه کیسه کې همدغه یو مشکل راواخله. ما هدف دغه ده چې موضوع چا څومره وړی هغومره ښه راځي. یو موضوع سل اړخونه لري، په یوه اړخ باندې لنډه کیسه ولیکه، که د بیا ناول لیکم هغه سل اړخونه یې پکې راواخله. دغه دې ما هدف ده. دغه خبره مې څو ځله کړې ده چې یو موضوع د ټوکې غوندې ده، که نه وي، که اول ځل یو څه ورباندې ولیکل شي، نور کسان خندوي. ټوکه معمولا همدغس ده. که دا ټوکه دویم، درېیم، څلورم ځل ورته ووایو، دویم ځل به یې خندا لږ کمه وي، درېیم ځل شاید څوک ورته ونه خاندي. نو که تکراري موضوعات راخلو، ټوکې غوندې ډېر څه خوند به ونه لري، او که نوې موضوع پیدا کړو خوند به ولري، خلکو ته به خوند ورکړي، یو څه به ورنه زده کړي.
ډېره مننه احمدي صاحب. یو خلاصه یې راته ووایه ځوانان کېدای شي چې یاداشت کې یو شی چې زه غواړم چې دوی باید په پام کې وساتي، هغه دا دي چې دغه موضوع دې ډېره نه پراخوي، ډېره دې نه وسیع کوي، یعنی ډېره وسیع او پراخه موضوع دې نه راخلي، ځکه د هغې راټولول په لنډه کیسه کې ډېره مشکله ده. اکثره وخت ما لیدلی دی په دې په ستونزو باندې دا ځوانان کیسې ولیکي، بیا نو ورته ولګېږي صاحبه، هم موجود هم راواخلي، ستونزې د کلي ده، د خپلې سیمې چې پخوا تېرې سوې دي هغه هم راواخلي، د راتلونکي هم یو بندوبست کړی، او دا ښه نه ده. زه فکر کوم چې زما په خپله هم هر څومره چې تمرکز او فوکس په یو شي باندې ډېری په شعوري او لاشعوري ډول باندې هغه سړی ځلولی شي، یعنې که فکر ورباندې وکړي په همغه ډېره وړه موضوع کې چې دونې باریکیو ته بیا وروسته پام شي چې اصلا فکر نه کوي چې دا دې ما لیکلي.
او که په لنډه توګه خپلې خبرې داسې چاڼ یا راونغاڼو، دوه درې ټکي دي. یو دا چې کوشش دې وکړي چې نوې موضوع پیدا کړي. دنیا ډېره پراخه ده، ډېره لویه ده، ځینې دغس موضوعات هم شته چې تر اوسه شاید څه نه وي ورباندې لیکل شوي. خو دوهمه خبره، که نوي څه نه وي، که نوي څه نه وي څه پیدا کولی، په همغه زړو موضوعاتو کې کوشش وکړي چې یو داسې نوی دید، یو داسې نوې زاویه پکې پیدا کړي چې هغه خپله نه وي. بله خبره، درېیمه خبره، د موضوع د پیدا کولو لپاره ښه دا ده چې په خراس کې چې هر هغه څه وینو یا یې اورو، او هغه په کیسه لیکل په احساساتو کې د انسان تغییر راولي، خوشحالي او خفګان او هر څه دغه اوربخشي یا یې په رویاتو کې تغییر راولي، په هغه باندې اغېزه کوي، هغه په لیکلو ارزي، هغه له ځان سره یاداشت کړي. بله خبره دا ده چې د نورو د پوښتنه وکړي. دغسې یو څو موضوعات چې په لنډه توګه باندې موږ نوې موضوع پیدا کولی شو.
ډېره مننه.
تاسو نه مننه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.